السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خراغلست شپږ بجې شوې له دې شیبه د ازادۍ رادیو خبرونه په 12 شپږ نوي منځنۍ چپو پیلېږي د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو په کونړ کې د ورستۍ ورختونو او سیلابونو له کبله 15 کسان مړه شوي دي د دې ولایت پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست د زیانونو د ارزونې مدیر احسان الله احسانن ازادۍ رادیو ته وویل
نن سهار د تیزو اورښتونو او سیلابونو له امله د کونړ ولایت پاسمار ولسوالۍ په زنانه شهیده لرو. سدآباد اړوند په دم کلي کې درې نفر سیلابونو وړي دي، شهیدان شوي دي، یوه زنانه او دوه ماشومان دي. او د اډوال د سیمې نه یو نفر د سیلاب په نامه باندې زموږ یو اوسیدونکی د دغې سیمې سیلاب وړی دی، تر اوسه پورې جسد نه دی موندل شوی.
د ښاغلي احسان په وینا د بارانونو او سیلابونو سړکونه، سربندونه او کرنیزې ځمکې هم تخریب کړي دي. بل پلو د اسدآباد د مرکزی روغتون مسؤلان وایي چې دوی ته تر اوسه پورې د دریو کسانو جسدونه وروړل شوي دي. په عین حال کې د پنجشیر ولایت د شتل او عنابې ولسوالیو اړوندو سیمو کې د سیلابونو له کبله د پنجشیر لویه لاره تړل شوې ده. د پنجشیر د امنیت قمندانۍ ویان عبدالله فاروقي نن رسنیو ته په یوه استول شوي پیغام کې ویلي دي چې ټول هیوادوال د پنجشیر ولایت ته خپل سفرونه تر بلې خبرتیا وځنډوي. فاروقي زیاته کړې چې کاري ټیمونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي چې لاره پرانیزي. په وروستیو څو میاشتو کې سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د ځاني تاوانونو سربیره مالی زیانونه اړولي. سړکونه، ښوونځي او کرنیزې ځمکې تخریب کړې دي. د طالبانو د حکومت ویاندوی د دوی لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د دفاع وزارت له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو له رئیس ملا عبدالحق وسیق او یو شمیر نورو جګپړو امنیتي چارواکو سره کتلي دي. ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دا امنیتي ناسته پرون په کندهار کې وشوه او مسؤلینو پکې د خپلو کارونو په اړه توضیحات ورکړل. د طالبانو لوی مشر په کندهار کې اوسي او عموما په عام محضر کې نه څرګندېږي، خو د طالبانو له مشرانو او چارواکو سره وخت ناوخت ګوري او لارښوونې ورته کوي. د نجونو او ښځو پر تعلیم د محدودیتونو په ګډون د طالبانو د حکومت تقریبا ټولې پریکړې د دوی لوی مشر له کندهاره کوي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. امنیتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې په برید کې درې پوځیان وژل شوي او د پوځیانو په ګډون تر 500 ډیر کسان ټپیان دي. د چارواکو په وینا چاودنه نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې وسلوالو په چاودېدونکو توکوبار موټر د دې پوځي مرکز مخې ته والوزاوه او وروسته دننه ورننوتل. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي چې له چاودنې وروسته پیل شوې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. بلخوا د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې برید یې شنډ کړی او درې وسله والې وژلې دي. د چاودنې پړه د ګل بهادر سره تړلې جیش فرسان محمد ډلې منلې ده. دا لومړی ځل دی چې دا ډله د یو برید پړه مني. او اسرائیلو د تیرې اونۍ تر حملو وروسته نن یو ځل بیا د غزې پر جنوب او مرکز حملو ته زور ورکړ، څو پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي فشار زیات کړي. اسرائیلو تیره اونۍ د فلسطینیانو پر هغو کمپونو چې د امن سیمې نومول شوې وې حملې وکړې. اسرائیل وایي دا حملې د حماس ډلې پر مشرانو کړي دي. پر ګڼ میشتې مواسي سیمې د اسرائیلو تر حملې وروسته د دې سیمې خلکو ویلي دي چې نه پوهېږي چېرته ولاړ شي. له دې حملو وروسته پر سړکونو یوازې سوځېدلي موټر، د جسدونو ټوټې او ویجاړ کورونه پاتې دي. مواسي د خان یونس ښار په لویدیځ کې پرته سیمه ده او اسرائیل وروسته له هغه د امن سیمه اعلان کړه چې ډیر شمیر فلسطینیانو پناه پکې واخیسته. اسرائیل ویلي دي چې په دې سیمه کې د حماس ډلې قومندان محمد دایف چې پر اسرائیلو د اکتوبر د 8 طرح بلل کیږي وژلای دی. د حماس دا برید د غزې د جګړې د پیل سبب شو. د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 15مې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. وابوري چې په ننګرهار، کونړ او پنجشیر ولایتونو کې سیلابونو انساني او مالی زیانونه اړولي دي. په یو مرکه کې پر دې خبرې کوو چې اقلیمي بدلونونه په دې کې څومره رول لري.
اقلیمی بدلون شته دی. مخکینیو کلونو کې داسې هغه موجود نه و. واقع چې د دوبی په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي.
په بنو کې د وروستۍ خونړۍ وسلوالې حملې په اړه جزئیات ترکو. د هغو افغانانو له برخلیک نه به هم خبر شي چې له پاکستانیانو سره یې ودونه کړي او په تیرو دوو ورځو کې له 1,000 ډیر افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي دي.
ریپورټ شروع کړی ولته پولیسانو به کسان نیول او جیلونو کې واچول او بس موږ هم دغه شان روان شو. تاریخ راکړې وه بس هغه تاریخ ته موږ کډوان کړه او بس روان شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پر ډونالډ ټرمپ مرګونه برید به د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو څومره اغیز وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. په کونړ او پنجشیر ولایتونو کې نن سیلابونو یو شمیر کسان مړ کړي او غنو خلکو ته مالی زیانونه راولې دي. همدارس له ننګرهار ولایت څخه هم د انساني تلفاتو خبرونه را رسیدلې دي. د پنجشیر په یو شمیر ولسوالیو کې هم نن سهار ورښتونو او سیلابونو د خلکو کرنیزې ځمکې، کښتونه، لوی لارې او پلونه ویجاړ کړل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه را سره ده. فیروزه جانې مهرباني وکړي.
بله، چارواکي وایي نن دوشنبه په ننګرهار، کونړ او پنجشیر ولایتونو کې شدید ورښتونو او سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 11 تنه نور یې تر خاورو لاندې کړي دي. تازه د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر رسنیو ته پاستولې خبر پړنه کې ویلي چې د غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې البته نن د ولایت په سر رود ولسوالۍ کې د شدید ورښتونو لامل دی یو کور د چت درولېدو په ترڅ کې 11 کسان تر خاورو لاندې شوي دي. د ننګرهار د چارواکو تر اوسه د مرګزوب لږ دقیق شمیر نه دی کودلای، خو ویلي دي چې د دوی ژغورونکي ډلې د پیښې سیمه ته رسیدلې دي. خو په کونړ ولایت کې د پیکو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین وایي نن دوشنبه د دې ولایت په مرورې، شیګار او اسمار ولسوالیو ترڅنګ په مرکز اسدآباد کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او پکې 15 کسان مړ کړي دي. همدارنګه دوی ویلي دي چې دغه سیلابونه په دې ولایت کې د 18 کیلومتره په اندازه عمومي او فرعي سرکونه، سربندونه او د خلکو سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړي دي. په همدې حال کې تکل د پنجشیر ولایت ولایتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ولایت په دوه ولسوالیو چې شتل او انابادي دلته هم سیلابونه نن سهار راوتلي چې د خلکو پر مخ عمومي جادې یا سړکونه بند کړي وو. خو په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو سره خبرو کې دا زیانونه او خلکو ته لدی کابل یا د دوی کروندو ته زیانونه تایید کړل. خو وی ویل چې د دوی د ټیمونو په واسطه باندې باندې سوي لارې بیرته د خلکو د تاګ راتک پر مخ باندې صافي سوي دي او خلک وس کولای شي چې تاګ راتک وکړي. دا په داسې حال کې د تکل صاحب چې د جولای په 14 او 14 د افغانستان البته د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په دغو تاریخونو د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړی و. پرون یک شنبه هم د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې سختو سیلابونو او ورښتونو خلکو ته ګڼ مالی زیانونه رسولي و. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو دفتر د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون د جولای په 14 په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د نړۍ له شپږو هغو هیوادونو دی چې ډیر زیات پکې زیانونه رسیږي یا زیانګالای دی له طبي پیښو یا د اقلیم د بدلون له امله. بلې تکل څه
ډیره زیاته مننه له تاسو فیروزه عزیزی د ازادۍ راډیو خبریاله و چې په ننګرهار، کونړ او پنجشیر ولایتونو کې د سیلابونو د انساني او مالی تلفاتو په اړه جزئیات راکول. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې د افغانستان په شمال کې وروستي مرګونی سیلابونه د همدې اقلیمي بدلونونو د ناوړه پایلو یوه بیلګه ده. په دې اړه ما د اقلیمي او اوبو د چارو د شنونکي وحید الله صادقي نظر پوښتلی. ښاغلی صادقي، د دې مرکې په پیل کې ټیګر کوي چې د افغانستان د ورستیو سیلابونو علت دقیقا اقلیمی بدلون دی.
اقلیمی بدلون بالکل په ورستیو سیلابونو کې ډېر رول لري، ځکه په دې وخت کال کې موږ د دې توقع نه لرو چې په لوړه کچه د ورښتونه وشي او د دې عمل سیلابونه رامنځته شي او سطحي اوبو سطح په درو کې او کورونو کې لوړه شي. نو دا دې ښکارندوی دی چې اقلیمی بدلون شته دی، او مخکینی کلونو کې داسې کوم هغه موجود نه و واقع چې د اوړي یا د دوبي په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي او په عامي شکل باندې رامنځته شي او باعث د سیلابونه شي.
دا اقلیمی بدلونونه صدقې صاحب دوراني شکل لري، یعنی په هرو لاسو شلو ډیر شو څلويختو کلونو یا څو لسیزو کې تکراریږي او کام دغه یو ځل دی به له کومې قاعده یا اصل یا اصولونه
ګوري. کله چې موږ اقلیمی بدلون وایو هغه په دې مو نه ده چې د دې پیشګوی نشي کېدلای، یعنی مخکې د دې راز پیشینه موجوده نه ده. اما موږ نورمال شکل باندې هم په څلو کلو کې لوړ ورښتونه لرو او 50 کلو کې او 25 کلو کې چارا بیا نورمال یو یادیږي، اما که هغه تکراری تر حد زیاد شي بیا کارندوی دی ده چې دا د اقلیمي بدلون تاثیرات دي، بلکې هغه کوم نورمال شکل دی ورک چې دی هغه نه دی.
که د اقلیمي بدلون له اغیزو او تاثیراتو نه ورتیر شو، په خپل په افغانستان کې د څوم ځل دی چې سیلابونه راځي، سلګونه کسانی وژلې دي تر اوسه پورې او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه د ټولي ویجاړ کړي دي. د طالبانو حکومت څه کولای شي د زیانونو د کمولو لپاره؟
اقلیمی بدلون سره همغږي مهمه ده. همغږي یو اړخ ده چې هغه ته خلکو ته په هوای ورکړل شي چې سافټ وي، او په حقیقت کې باید پروژې رامنځته شي، انفراستراکچر چې کوم ضرورت دي تر څو د اقلیمی بدلون سره توافق وشي، او د دې لپاره بودیجه پکار ده. په زمین کې نړیوال سازمانونه شته چې دې بخش کې دوی پروژې پلې کوي، او هغو ممالک ته چې د اقلیمي بدلون څخه دوی زیانمن کی هغوی ته بودیجه ورکوي تر څو وکولی شي هغوی د ناخوالو سره همغږي وکړي.
کولی شي په لنډ مهال او په اوږد مهال کې ځینې پروژې چې حکومت یې یا له خپلې خوا او یا د نړیوالو په مرسته پلې کولی شي په افغانستان کې نمونه یې واخلئ.
موږ کولای شو په مختلفو بخشو کې یاد کړو. یو کولای شو موږ د محیط‌زیستی بخش کې چې هغه ته د واټرشید منیجمنت ته په هغو بخش باندې کار وکړو تر څو بدون د دونو چې موږ کانکریټلي یا هارد سټرکچر ایجاد کړو په شکل د طبیعي د هغو سره موږ مبارزه وکړو، او په زمن کې بیا نور لوی پروژې دي چې موږ هغه ته ګری انفراستراکچر ورته وایو چې هغه کې بیا استنادي دیوالونه راځي، سربندونه راځي، او په همدې شکل چکډمونه راځي. نو نظر منطقې ته بیا کولای شي ته په مختلف ډول هغه کوم شیان چې ضرور دي هغه ته په پام کې ونیسه.
د اقلیم او اوبو د چارو متخصص وحید الله صدیقی و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د وروستیو سیلابونو د عواملو او د زیانونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو لکه چې په خبرونو کې مو اوریدل، نن د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز 14 وشو چې د راپورونو لمخې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. په دې اړه مې د ازادي رادیو د مشال څنګه د کتونکو اډیټر داوود خټک سره په مرکه کې نور جزئیات پوښتل. خاغلی خټک په پایل کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه معلومات راکړل.
نن سحر وختي د ځای وخت مطابق د سحر د منځ په وخت کې دغه حمله شوې ده. د بارود یو موټر چې دا د بنو چاونې چې دا د اغه مخې ته چاودل شوې دي، او د دغه چاودنې سره دا ډیره زوروره چاودنه او شاوخوا کورونو تم پکې نقصان رسیدلې دي. د دغه چاودنې سره بیا څه کسان چې دي اغه د وسلوال کسان اغه په دا چاونې باندې ورننوتی دي، او اغه سره سم د مخه ډزې شروع شوې دي. چونکه دا فوزی چاونې د نو دته بیا خلک ډیر نشي ورتلې دننه، نو دا علاقه خو د خلکو د پاره بند د حکم معلومات چې مونږ ترغلي دي د استخباراتو د لارې په اغه کې بیا ډزې تر ډیره وخت پورې شروع وي، یعنی د یو ساعت نه هم زیاتې دا ډزې شروع وي، او د اغه په نتیجه کې د پاکستان د پوز په ویلکیږي چې درې فوزیان چې دي دا مړه شوې دي، او ستر 500 پورې چې دي دا زخمیان دي. سپږې کم زخمیان دي، سپږې زیات زخمیان دي، خو دغه پکې زخمیان دي. اوس دا حمله چې ده دا واقعیا ختم شوی ده.
خټک صاحب، د دې بریت پړه جیش فرسان محمد دا ډیره نامعلومه ډله ده، او له دې مخکې هم ځینې نورې حملې وې چې په غو کې هم همداسې نامعلومو ډلو مسؤلیت منلی و. دا هماغه ټي ټي پی دی او که رښتیا نه وي ډلې دي؟
دا دغه نوم چې دی جیش فرسان محمد، که څه هم د ډېرې حملې یعنی ذمواري نه ده منلې د ډېرو حملو، خو دا نوم زوړ دی، او د دې ډلې تعلق د حافظ ګلبادر سره دی چې هغه د په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو مشر دی، او نن سبا د شمالي وزیرستان نه د بلې غاړې ته د پولې اوړېدلې دی. او بل دا ده چې دا عام طور باندې دغه کېته چې د جیش فرسان محمد د دې یو بل بریګیډ دی، ته وایي الحمزه بریګیډ، او دغه چې دی دا د ګلبادر لخوا د ځانمرګي بریدونو لپاره د استعمالیږي دغه ډله. که څه مونږ ګورو د ګلبادر ډلې دا عملیات که مونږ ګورو، نو دی د ډیرو حملو ذمہواری قبلی او د ډیرو حملو نه قبلی، نو دا ډله ځکه مونږ ته نوی وایو چې دا اول ځل دی چې د دې د دومره لوی حملې ذمہواری چې دا هغه په ښکاره باندې قبول کړه.
مننه. او کلان را ته وایست خټک صاحب چې د پاکستان پوځ د عزم استحکام په نوم د نویو پوځي عملیاتو اعلان هم کړی، دا عملیات پیل شوي نه دي پیل شوي، د دې حملې سره څومره ارتباط لري؟
ډیره مبهمه خبره ده. د عزم استحکام په جون په میاشت کې د پاکستان کابینې د دې ذکر وکړو، بیا اعلانونه هم راغلل چې عزم استحکام عملیات پیلېږي، بیا د هغې په ضد باندې د پاکستان په مختلفو ښارونو خاص کر په قبیلي سیمو کې احتجاجونه وشول چې دا عملیات مونږ نه منو، ځکه چې سابقه وګورو د عملیاتونو خلک ډیر زیات ځپل شوي دي په داسې عملیاتو کې. اوس تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې دا عملیات پیلېږي، دا به په کم شکل کې پیلېږي، دا به ټینکونه او توپې او جیازونه به وي که نه. که هغه سي وي خو هغه نه دي پیل شوي تر اوسه پورې داسې عملیات. هغه حالت دي کوم چې مخکې و، بیا که ځای په ځای د چاپو لګولو خبره راځي، نو چاپې خو د مخکې نه هم روانې وي په ښارونو کې، په قبایلو کې، په کلو کې، هغه کې به چاپې د مخکې نه لګېدي. نو تر اوسه پوری دا ډیره مبهمه خبره ده، واضح نه ده چې دا عملیات شروع شوي دي نه دي، کله به شروع کیږي.
د ازادۍ رادیو د مشال څنګ کتونکو ایډیټر داوود خټکو چې په بنو کې د نننۍ حمله په اړه معلومات راکول.
ازادۍ رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسید خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته د امریکا انتخاباتو ته. د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د جمهوری پالو پر احتمالي نوماند ډونالد ترامپ برید به څلورو وروستیو لسیزو کې هغه بې ساری برید و چې ټوله امریکا یې ولړسوله. دی برید چې ویل کېږي د یو شل کلن ځوان لخوا وشو، د شنونکو په باور کولی شي چې د دې هېواد انتخابات اغیزمن کړي. جزئیات یې د فرید سیال په راپور کې واورئ.
د امریکا راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو پر احتمالي نوماند ډونالد ترامپ د وژنې هڅه د جولای پر 14 د دې ګوند په یوې غونډه کې د پنسلوانیا په بټلر ښار کې دوه ورځې مخکې له دې وشوه چې تمه وه د ویسکانسن په ملواکي کې د جمهوري غوښتونکو ملي کنوانسیون ترامپ د نومبر میاشتې ټاکنو ته رسمن نوماند کړي. شنن کې پر ښاغلی ټرمپ د دې بریت د پایلو په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه پیښه د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پر پایلو اغیز کولای شي؟ که چیرته د ټولنیزو رسنیو خبرګونونو ته وکتل شي، د برید د ټرمپ لپاره سیاسي ګټه درلوده. د مثال په توګه د ایکس شبکې افغاني ټویټر مالک ایلن ماسک له برید وروسته ځان د ټرمپ پلوي اعلان کړ. نظر پوښتنې ښیي چې د دې دواړو ګوندونو ترمنځ ډېر توپیر نشته او هر ډول بدلونونه کولای شي اغیز ولري، خو د شنونکو په باور د دې برید اغیزې به پر ټاکنو ډېرې نه وي. په کورت لاین کې د نیویارک پوهنتون د سیاسي علومو استاد رابر اتسپتزر وایي ښایي ښاغلی ټرمپ په لنډمهاله توګه له دې برید ګټه واخلي، خو دا حالت به ډېر دوام ونه کړي. د تاریخ استاد میت دالک وایي داسې کوم تاریخي شواهد نشته چې وښیي دا ټول بریدونه پر یو نومان په ټاکنو کې د هغه د بریا سبب ګرځېدلی وي. د هغه په خبره په 1912 کال کې تیودرو روزفلت په ټاکنیز کمپاین کې ټپي شو، خو بیا هم په ټاکنو کې بریالی نه شو. هغه په 1950 کال کې د وخت پر ولسمشر هری ترومن برید ته په اشاره وایي ترومن ونتوانی چې په همدې کال کې د خپل حزب د ماتې مخه ونیسي. ښاغلی دالک وړاندې وایي له دې سربېره په 1950 یوم کال کې پر ولسمشر چاترل فورت دوه بریدونه وشول، خو بیا هم یو کال وروسته په ټاکنو کې بریالی نه شو. هغه مسله چې شنونکي له برید وروسته ورته زیاته پاملرنه کوي د ټاکنیزو کمپاینونو پر امنیت د برید اغېز دی. پروفیسور دارلیک اندېښنه لري چې د ډونلډ ټرمپ برید به د نامنۍ پای نه وي او دا به سمه نه وي چې ووایو دا ډول برید به په ناڅاپي ډول د تاوتریخوالي څپې لا پسې زیاتې کړي، خو هغه په دې باور دی چې دا برید ښایي په راتلونکو څو میاشتو کې امریکانو رهم خطرناکه کړي. دا دارلیک په وینا ټول پوښتنې ښیي چې ښي او چپ اړخ اقلیتونه په دې باور دی چې دا ډول سیاسي تاوتریخوالی د توجیه تر څنګ د اندېښنې وړ دی. پروفیسور پیتسنر وایي له فرصت څخه باید د ګوندي واټنونو د نږدې کولو لپاره کار واخیستل شي، کنه دا ډول له تاوتریخوالي ډک الفاظ کارول د دې سبب کیږي چې دواړه خواوې مسله کېدو ته وهڅوي او د امریکا تیارې راتلونکي انځور وړاندې کوي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي خبرونه کوي، او د سهار له شپږو بیا تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د مخام تر شپږو په 19 یاویشت او 15 مترو لاندو څپو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یاویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پېښور سترې محکمې امر کړی چې هغه پاکستانی یا افغان میرمنې چې له پاکستانی او افغان وګړو سره ودونه کړي د دواړو هیوادونو د طبیعت د ساتلو حق لري. د محکمې د هغو 15 شپېتو جوړو په ګټه پریکړه کړې ده چې په دې ډله کې راځي. په پاکستان کې یو شمېر افغانان چې له پاکستانیانو سره خپلوي کړي دا اقدام ستایي، خو د دې پریکړې د عملي کېدو په اړه ډاډمن نه دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له پاکستانیانو سره خپلوي کړي، که څه هم د پېښور د محکمې له وروستۍ پریکړې خوښ دي، خو یې په کراتو داسې شوي چې په دې برخه کې پر کړو ژمنو عمل نه دی شوی. د رحمت الله په نوم یو افغان چې میرمنې پاکستانۍ ده وایي خپل ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی، خو د پېښور د محکمې له پریکړې سره سره لا هم د دغه پریکړې د عملي کېدو په اړه مطمئن نه دی.
زما خپله کور له پاکستانۍ ده، اوس چې موږ سبا خدای نه حکومت موږ په زوره په سختي په زوره باسي د ملک، نو دا زموږ لپاره خو ډېر تکلیف. نو زموږ د حکومت صدا خواست دی چې د پدا کې لږ نورې هم اسانیانې پیدا کړي، نو دا هم ډېر ښه فیصله ده چې دا کمای وس کړی ده. نو الله دې وکړي داسې هم ډېر خلکو ته پیدا رسیږي. نو الله دې وکړي پاینده کې دی نورې هم درکم شي ښه فیصله وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر پاکستانی رسنیو د پېښور د سترې محکمې د پریکړې له مخې خبر ورکړی چې هغه جوړی چې یو اړخ افغان وي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. د محکمې د پریکړې له مخې د داسې کورنیو اولادونه چې عمرونه یو ویشت کالو پورې وي هم کولی شي خپل دواړه تابعیتونه وساتي، خو دغه عمر ته له رسیدو وروسته به دواړه تابعیتونو کې یو انتخاب وي. د پیښور علي محکمه دا پریکړه د هغې وروسته کوي چې په دې تړاو 15 داسې عریضې ورته وړاندې شوې وې چې میرمن او میړه پکې یوې پاکستانی وګړی وو او پکې له پاکستان حکومته دوی او اولادونو ته یې د تابعیت ورکولو غوښتنه مطرح شوې وه. په ورته وخت کې په پیښور کې یوې وکیلې میرمن محوش محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښور محکمې دغه پریکړه به تر یو بریده د افغان کډوالو ستونزې حل کړي، خو لا هم ډیری داسې موارد شته چې باید د حل لارې ورته وموندل شي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ چې څومره هم پاکستانیانو چې هغوی افغان سره ودونه کړي وو هغوی ته ډېر مشکلات وو، ځکه چې افغان چې په دلته نه اوویستلی شو هغوی به افغانستان ته ولېږلی شو، نو د ډېرو خلکو ودونه چې کوم دي هغه مات شو، د هغوی د چا طلاقونه وشو، ځکه چې هغوی یو بل سره نه ملاوېدی شو، ماشومانو ته هم ډېر تکلیف وو چې مور به یو ملک وو پلار به بل ملک وو.
که څه هم په پاکستان کې د هغو افغانانو شمیر دقیق نه دی معلوم چې پاکستانی وګړو سره یې خپلوي کړي، خو په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغان کډوالو ځینې استازي ادا کوي چې یوازې په دغه ایالت کې یې شمیر 130 کورنیو ته رسیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ به د پخوا په څیر دوام ولري. که څه هم د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې په دې برخه کې له نرمښته کار واخلي، خو د پاکستان د صدر اعظم دفتر ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې تمدید شي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې له پاکستانه د بی اسنادو افغانانو د ویستلو د لړۍ د درولو په اړه له هیڅ لوري سره هوکړه نه ده شوې او دغه لړۍ به روانه وي.
قدر منوریدونکو د نننۍ خبری مجلې ورستای راپور هم په بهر کې د ډیره افغان کډوالو په اړه دی. په تیرو دوه ورځو کې له 1000 ډیر افغان کډوال هیواد ته ستنه شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې یاد کډوال په خپل خوخه او ځینې په زوره هیواد ته راغلي دي.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ په تیزی دو سره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په تیرو دو ورځو کې 1,146 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د وزارت د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې په دو بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې یاد افغان کډوال په خپله خوښه او په زوره له ایران څخه د نیمروز د ورېښمو پله او د هرات د اسلام قلعه له لارې او دغه راز له پاکستانه د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو افغانستان ته راستانه شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې دغه کډوال د دوی د پیژندنې له تایید وروسته د مرستې ترلاسه کولو لپاره د کډوالو د نړیوال سازمان IOM، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR او د خوړو نړیوال پروګرام WFP سازمانونو ته معرفي شوي دي. له دې سره کوم کډوال چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي ادعا لري چې له یادو هیوادونو د ایستل کېدو پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی او له ستنېدو وروسته هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. سید احمد چې تازه له ایرانه راستون شوی ازادي رادیو ته وویل
خودم هم چند روز پیش دیپورت شدم.
خپل څو ورځې مخکې له ایران واستول شوم. څوک چې اسناد لري 100,000,000 ورکړي مشکل نه وي، کنه نو ریپورت کیږي. په ټوله لار کې څوک چې پیسې نه لري وهل او ټکول کیږي. کورز وی تر مشهد 1,500,000 او کشپوی 1,000,000 تومنه د لارې کرایه اخلي او له مشهد 100,000 تومنه اخلي. په ټوله لار کې موټر چلوونکي په زور د هوټلونو مخکې درول کیږي چې ډوډۍ وخوري. یو ټوټه غوخه خامې وریږي وي د غلامانو په شان چلند کوي.
سید احمد دغه شان ادعا کوي چې افغانستان ته لستنې دوه وروسته ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو بل افغان کډوال چې تازه له پاکستان ستون شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
ډیپورت شروع کړو کنه ولې چې لږ ظلم شروع کړی ولته پولیسانو وکسان نیول او جیلونو کې واچول او بس موږ هم دغه شان روان شو. تاریخ را کړی بس هغه تاریخ ته موږ کډوان نکړه او بس روان شو. او زمونږ سلویخ دو سلویخ کاله بلته پاکستان کې کیږي نو هلته زما پیدایش د پاکستان دی وس دلته یو افغانستان کې.
دغه افغان کډوال هم وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستل کېدو د لړۍ په چټک کېدو سره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې له هیواد د هر بهرني او بې اسناده وګړو ایستل یې د کار له لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلی وحیدی د یکشنبې په ورځ د ایلینا خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي چې یو شمیر خلک د تورستي ویزو په وسیله ایران ته دننه شوي او د ویزو د مودې له پای ته رسېدو وروسته بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه شوي. د یادولو وړ ده چې په ایران کې د بې اسناده کډوالو لویه برخه افغانان دي. پاکستان هم د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې له د هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو هڅې چټکې کړي چې لا هم دوام لري. په تیرو نږدې دریو کلونو کې د طالبانو د حکومت د بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د پناه غوښتنې، د کیسونو د بشپړولو، بېکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو لپاره ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.